بیشتر مشنویم و سپاسگزار هر یکتان که در این مجله خبری با ما بودید.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته په لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېر زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 900,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره پتاو تریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 درونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوې دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتي ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابیل ناروغي هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندیدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر سیب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحي او متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 12 0 بلش میرا ده 00 422 1 12 0 او ریدونکو که تاسو چیرته نغواړی چې لګښت مو شي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته اعلان کړه، فقط یو مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او تاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. رازو ډاکټر صاحب خبرونه سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي پایل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډیر مننه لودین چې په ساتي او تاسو ساتي د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې کفا او مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دی یا زړه هغه اوس ودا چې د بدن ټول حجراتو ته ټول اعضاء ټول غړي دا هغه ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. کله زړه پمپ سم چې وینور ته پم کې دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودري نو ټول ژوند د لاس اور ټول کیږي. نو په دې شکل باندې موږ ویل شو چې دا ډیره مهمه اوس ودا مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټول غړو ته او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجرات او بنیادی خښتونه جوړ شوی دي هغه ته حجره ویل کیږي. هغه حجرات ته د ویني سپلای او د ویني رسول دا د زړه دنده ده. د دې ترڅنګ اوسنۍ تحقیقات او دم خدلې دا چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې د زړه رول دی او دغه شانې په اروایي څېړنو خدلې دا چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته چې تر اوسه لا څېړنې په رواني دی واضح شوی نه دی. خو مهمه ده هغه چې به یې واضح هدا او د قانون قانون راځي په کار کې او د زړه متخصصین د هغه په خدمت کې یو کوشش کوي چې هغه ساتنه وکړي هغه د زړه ټول وجود ته د ویلې پم کول دي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ذهن سره هم یو څه تماس لري دغه زموږ تاسو ادبیات هم لدین ډاک دی په ټوله نړۍ کې هم چې زړه د مینې سمبول هم بولی مثلا یو څوک یو چاته وای چې زما زړه د ما د زړه ټوټه تپ په دې برخه کې څه وای دغه د انسان له حواس سره له عواطف سره هم د زړه کوم ډول تړاو ساو کنه دا یوازې د ادبیاتو کې سي دی او تپ په دې برخه کې ډیر څه وای
ډیر ډیر خوله وساسي پښتنه مخلا جناب دین صاحب زړه لکه څنګه چې ادبيات کې ویل شوی یو د پیړیو پیړیو راځي په شیرونو کې منګه ګورو حتی په دې اوس وخت کې د ساينس او ټیکنالوژي دور دی او خپل تبابت چې د دم زړه د دینه خالي نه بولي یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات چې څنګه شوی دي هغه کسان چې هغه ته زړه بدل شوی دی یعنی د هر ترانسپلانټیشن ورته شوی دی د زړه په ون شوی دی د بل چانس ورته زړه ته ول شوی اغه پر رواني لحاظ باندې په عاطفي لحاظ باندې په هغه تغیرات راغلي دي او بیا چې پښتنه شوې دي د کوم ډونر یا ورکوونکو د زړه چي دي پر عاطفي لحاظ باندې د هغه سره د غشتړې تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په الټا کار کوي او هغه په دې رابطه باندې یو انوان یې کړی چې هارت آر برین زړه کوم اغه یعنی په حتی په ډیرو رواني مسایلو کې هغه زړه چي دي اغه برین نمخ کړي او موږ دوه اصلاحات په تبابت لوس لرو یو هپی هارت سندروم او یو بروکن هارت سندروم او یعنی اغه خلک چې اغه په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډیپریشن او دې سره مخ شوی دي موږ تاسو یو ځلې مات شو نو په واقعي باندې تبابت اغه لیدل چې دوی ته یو تکلیف پیدا کیږي کاري مایا په تور تل کیږي زړه یې رټیږي به فیلیر ته ځي ناکامۍ ته ځي او بل اخره دا دغه وجنه بل څه خارات عوامل معلومي غنه بغیر د زینه چې موږ د اغه اصلي منشا پر روان کې وګورو او د دې سره هپی هارت سندروم چې دی یو سړی د ډیر زیات خوشاله په حالت کې اغم د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلې شي نو دا دواړه شیان موږ د اخی چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطف او د روان سره موجوده ده.
ښه مننه ډاکټر صاحب د طبي دندې تکرار شو دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15 نیم لیتره وینه موجوده وي دغه زړه په سلوري ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي دغه دوران څومره دی دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلوري ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي او دغه 15 لیتر وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي؟
زړه چې له لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا 15 لیټر د وینې په وجود کې موجود ده دا زړه ته چې هر ځل دا وینې رسنیږي اول غواړم چې د زړه په دی وظیفه باندې او وتر څنګه چې په ساختمان باندې لکه خبرو کوم چې اوریدونکو ذهن ته خبره پوره ورتيږي زمونږ سره چې دی هغه اصلا دوه حصے دي یو د زړه خي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف د زړه په خي اړخ کې د وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغه نه غذایی مواد او اکسیجن واخلي او کوم فاضله اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه وب دي اغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي ته موږ په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي دا ناپاکه یا ناخالصه دا وینه چې دا درازی د زړه کی طرف ده د زړه په کی طرف کې د زړه دالیز دی او دا څنګه روته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی هي بوتین نو د کی طرف نه دغه ناپاکه یا ناخالصه وینه چې دا پمپ کیږي د سږو ته زبنګه سوسونو ته او سږو ته چې لاړ شي هلته اکسیجن اخلي او کاربن اکساید د لاسه ورکوي او دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوې وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د ښي طرف نه سږي نه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چې ورته یا وینټریکل او د هغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي که موږ فکر وکړو چې سل سی سي یا سل ملي لیتره وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نو زړه په یو ضربان کې د دغه سل سی سي وینه چې د کیڼ دالیز نه ترلاسه کړې وه د اویا سی سي یا اویا ایم ایل یا به زه ووایم چې اویا فیصد وینه هغه پمپ کوي وجود ته دیرش فیصد د ځان سره ساتي د بل بیټ لپاره او دغه چې دا په یو دقیقه کې شپېتو نه تر پنځه او یو حتی تر نوي ځله پورې دغه دوران تکرارېږي نو په یو دقیقه کې دا دوران تکرارېږي نو زړه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابخر شیدان یا د ټول نه غټ شیدان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغې نه د وجود ټولو برخو ته دماغو ته لاسونو ته پښو ته او داخلي احشا یې ټولو ته چې دی دا وینه خپرېږي او اکسیجن او غذایي مواد هغوی ته رسوي او د هغې نه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله زموږ په یو ډېر ښکلي ترتیب او ښکلي شکل کې پیدا کړی دی نو دغه دوران چې دی په یوه دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله موږ یې که حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکرارېږي په یوه دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا موږ ضرب کړو دا تقریبا درې زره شپږ سوه ځله راځي نو دا چې بیا موږ په څلیرو شو کې ضرب کړو نو دا تقریبا راځي په یو څلیر ساعتونو کې شپږ اتیا زره او څلور سوه ځل زړه ضربان کوي او دا وینه وجود ته پمپ کوي او سایتل کېږي
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړله رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوښې له ټوټې نه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته تر سلو کلو حتی له سلو کلونو نه زیات په متواتره بڼه بلې دی چې دم وکړي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټولو برخو ته او بل دا چې د دې تر څنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چې نن سبا په دې پرمختللو ټولنو کې فلټرونه عام شوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولې چې تصفیه کې اما د انسان په وجود کې طبیعت انداز یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کیه کومه جراحي تر سره کیه تر مخکنه فلټر موجود وینه فلټر کوي په حال روسته به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود د پاچا چې تاسو ته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورک یو ریدونکو را سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی استډیو سره
نیمه غږ اوري
و راغ مرادی مهربانی ستړي مشه
ها مننه زندي وسي زه جمعدين امزايل پرانسينه وسليما رما خپل پښتنه ده زه خپل زړه مراد لرم او ما ته ډاکټر دوی خوښ دلته پرانسا کې ستانتور ته وای او مونږه باز خلک والور ته وای او باز سپرینګ ورته وای او زنه پیغام ډاکټر صاحب څونو متاخلي دا راته چوله د او بیا ډاکټر ما ته وای چې ته به د دوا ټول عمر وخره د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وای ټول عمر وخره زه نه پیګم چې دا ولې او د ما په ختنه ده چې دا زړه دا پنځمه میاشته کې ما بیا مانی وکړل نو ما به د هیلو ریدارت کاو بیا مانی را باندې وکړل چې مشکل نشته ده او کله چې یاد وال خراب یلغه مخ کې راته ویل یا چی شي یا بل ته ضرورت دی نو په ختنه مې ده چې دا زړه یو وال غوړی دوه غوړی درې غوړی څنګه چل ده زړه وال خرابېږي یا بدلېږي وستل کېږي بل چول کېږي نه چول کېږي چې هغه راوباسي بل واجه یا څنګه او دا لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په زینو کې پورته ختل ته په زړه فشار راولي زه دغه کارونه کولای سم او که نه سم کولای زه باید څه وکړم یا چی شی وخورم وینه خورم پریز لری او کنه لری نو ان دغه د ما پښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به
خا جمعالدین خان ورور تاسو سره منتظر پات شي که ډاکټر صاحب کومه پښتنه لري له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستو که غواړئ چې نور معلومات هم واخلئ له جمعالدین ورور نه
احمد صاحب مننه تاسو پښتنه نه پښتنه زما ده چې تاسو د زړه تلویزیونی معاینه یا ایکو چې ورته کیږي ایکو کارډیوګرافي تاسو هغه کړی د تاسو ویل شي چې تاسو زړه څو فیصده کار کوي عموماً په هغه کې را معلومیږي موږ یو چې ایف ای څلوېښت فیصده دی پنځوس دی شپېته دی او یا دی تاسو څو فیصده زړه کار کوي
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلي خو ما ته یې لکه ویلي دي چې بالکل د تا زړه پوره کار کوي دغه فیصدي ما پوښتنه نه در کړې زه په دې پېدل هم نه چې زه د دې فیصدۍ پوښتنه وکړم
بس دا چې ته ویلې پوره کار کوي نو بیا پوره کار کوي دا ښه خبره ده
ښه بس احمد زای صاحب تاسو منتظر اوسئ ټلیفون شاته منتظر سئ ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نو د جمعې نور پوښتنه لري خپل د ځکه چې زمونږ نور اوریدونکي هم په دې باندې پوښي یو عمومي عام چې زمونږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده عموما د هیلت ایجوکیشن او صحي تعلیمات زمونږ په ټولنه کې سم توجیه کیږي او تشریح کیږي خلکو ته عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نشي کولی جمعه دین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي سټنټ او سپرنګ کې شته وي او دا بدلېږي که ریسل کیږي څه کیږي موږ څنګه مې چې تاسو ویل کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کیږي ټول وجود ته خالصه وینه نو اولنی کار چې زړه کوي او دا د الله د موخې څخه خلقت چې انسان به پیدا کړي اولنی وینه خپل زړه ته ورکوي یعنی د زړه ابهر دوی شیان چې دا وینه وباسي د زړه نه چې څنګه د زړه نه راوځي نو د دروازې نه بهر لومړنی توزیع د وینې چې هغه خپل د زړه د رګونو نشي یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي دا رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي شریانونه دا د تاج ورېدونکو په نوم یا د کرونري ارټریس په نوم باندې شریانونه په نوم تاج شریانونه یا د کرونري ارټریس په نوم باندې یادېږي دا کرونري ارټریس دی دا عمدتاً د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي نو موږ د رائټ کرونري ارټریس یا د لیفټ کرونري ارټریس یا د ښي او چپو اتلیلی شریانونه په نوم باندې یادو دا شریانونه چې کله بند شي یا څنګه څنګهواله کې موجوده نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کیږي وروسته به د امراض په برخه کې پوره تشخیص ورکړو خو د جمعې نور ته پوښتنه به جواب کړي نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو نو په دې کې سپرینګ موږ اچو چې سټنټ ورته ویل کیږي اصلي نوم سټنټ دی او هغه ورته سپرینګ وایي نو دی رګونو کې سټنټ اچول کیږي او دا سټنټ د عمر د پای د وایي ځکه خوري چون دا د انسان د وجود خپل برخه ونه ده دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه کې اچولې دي نو دی وځنه چې هغه بند نشي نو تاسو د دې دواګانې درکول کیږي چې تاسو وینې نه ریوساتي نو تاسو به هغه د ژوند تر پای فرای یو د دې دوا ده یا هغه وینې نه ریوساتي بل د دې دوا ده چې هغه په وینې کې د شهم او د غړو اندازه کم ساتي تر څو خوینه خاصه د سټنټ به بند نشي او نور رګونه بند نشي دې د سټنټ وایي بل شي چې هغه وال دی وال چې هغه مستقل بیل شي دی من په زړه کې څلور والونه لرم مخکې چې ما تاسو ویل د زړه خې طرف ته یو دالیز دی د دالیز د چې کله پم کوي نه تیریږي دلته یو وال موجود دی او کومه وینه چې د دینه تیر شي بیا بیرته اجازه نه ورکړي چې شاته راشي نو دا ون وی ده لکه څنګه چې په نړیوالو او هي میدانونو کې موږ ګورو چې سره یو طرف باندې اتلس او په هغه باندې هغه خوانه نشي راتلی ام دا شان بیا کله چې د خې پم ته وینه ورسیږي او هغه پم کې نو دا کوم شریان چې سبو ته دي د دې په خولې کې په دهانه کې یو وال دی پلمون ری ویل ورته وای دا غوال چې دا به وینه نه پریږدي چې واره زړه نو ورځي په تاسو ته داخله شي دا دریم وال دی دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي نو په چپ دالیس چې کله چپ پمپ یا چپ بوتن ته یا چپ وینټریکل ته ځي کین به وینټریکل ته نو البته یو وال دی نو دا دریم وال فو د مایټرل وال په نوم یادېږي او بیا چې کله د چپ بوتن یا د کین بوتن وینه پمپ کیږي اب هر شریان کې نو د اب هر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خپل کې یو بل وال دی نو دا څلور والونه دي والونه په تکلیف اخته کیږي والونه په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه مونږه کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي دا هغه د لارې نه خلاص کوو کتن شي او که په هغه نه کې د لارې خلاص عملیات کیږي مونږه وال لو باسو مکمل هغه وال لو باسو دا په بل فلجی وال ګندو او په دې شکل باندې خلاص عملیات ترسره کوو نو د والونو تکلیف دی نو والونو کې به بیا دایمي یو قسم دوا خوري د ژوند تر پایه تر څو چې خوانه خاصه ویني پړن نشي چې وال بند نکي
او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه د زړه په مریضۍ باندې تام شو فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومي
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي څلور اومده کټګوريان دي د دینه علاوه بیا نور خاص یا ریر یا نادر ناروغي هم شته، مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستمونه دي او څنور تکالیف. خو عمده څنګه چې پیښیږي په ټولنه کې په لویا کچه باندې، هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده، یا کورونری هارت ډیزیز یا سی جی ورته ویل کېږي، یا اسکیمیک هارت ډیزیز هم ورته ویل کېږي، یا د زړه هغه ناروغي چې په هغه کې د شریان د بندش د وجې نه په خپله د زړه عضلې ته وینه نه رسیږي، اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کېږي. نو اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیک ناروغي هغه د شریانونو ناروغي دي. دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې ده هغه د زړه د والونو ناروغي ده. دا کوم چې مخکې ما والونه تشریح کړل، څلور واله دا په ناروغي اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا چې په ناروغي اخته کېږي، دې ته موږ ویلولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغي وایو. وی اچ ډی ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغي انتاني منشأ لري، یعنی انسان د ستوني میکروب چې دی میکروب هغه وجود د هغه په خلاف انټي باډي جوړي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې دی هغه په خپل مرز اخته کېږي. دې ته روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمدتاً په جنکیانو کې زیات وي، په الکانو کې په جنکیانو زیات وي، او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کیږي. 15 کلنه تر سره جلی راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا ناروغي لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلیږي او یا ترمیمیږي. دریم شی چې دی دریمه ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي. د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پاتې، نو پاکه خالص او ناخالصه وینه سره ګډیږي. او کله د زړه په بوتیناتو منځ کې سوري موجود دي چې دا وینټریکول ریسپټر ډیفیکټ وي، دا د رکی. او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلي دي، هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه چې ټول وجود ته پاکه وینه ورکوي، دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډی ای موږ ویو، یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته ورته کړکۍ ته دوه کومه څه خلاصه پاتې شي. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز کې پیدا کړی دی.
خاله ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولاز، موږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بانو باندې غږید، یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وای لستونز سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخه ته وینه ورسوي، همدغه ته د شریان ناروغي وای، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله. دریم هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسی ډول ماشومانو کې پیدا کیږي، چې هغه کې تر ډیر عام هم دغه د زړه سوري دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورم باندې ډاکټر صاحب تشریح کوله چې اړیکه پریس و پر حال موږ به بهتره ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. او ردونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولای شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغي څلورم باندې تشریح کوله، درې مو ویل دغه څلورم کې به لساره تم شو.
ډیر مننه. د څلورم باندې چې دغه هغه د زړه ځکه برقی سیستم دی، الله دې موږ ته یو خپل نظام جوړ کړی دی، یو جنریټر لري، جنراتور شو ته موږ تاسو یو پلس جنریټر دی، هغه سیاله ایجاد دی او بیا د هغه نو وایرینګ تللی دی، بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی، هغه شنه وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي. نو دغه برقی سیستم کې اختلال رامنځته کیږي، دا کله زیاتیږي کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځای نه بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دغه الکتروفیزیولوژي ویل کیږي یا ای پیو ته موږ وایي. دغه څلور عمده ناروغي دي، دغه د سر څنګ ټوماګانې دي، تپیدات دي، تکرونه دي او د زړه صدمار کې پاغې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس دغه وخت کې چې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغي هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغه کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې کله وایم موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کوم ډیټا او ارقام را لیکلو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژن کې ناروغي چې وا هغه د زړه ناروغي و، او دا په داسې حالت کې په افغانستان کې ارقام نه ثبتېږي. او بیا هم څه لږ لږ ډیټا ورکام چې موږ سره ثبت وو، هغه موږ ته راو خوله چې ټول نه غټه وژن کې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي و. نو دغه څلور ډول ناروغي
خا کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت او سره چې دی وریدونکو پیغام وورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېګلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام مسه په خیره، سره تشو دي سره شپې ورځ په خیره سره. لازازی ریجو کارکون که دکتر سم محترم سا اسلام علیکم زما مجلسای در سرخا بس خبر کوم نپرین سرخا بس خبر لاغ از ما در مریضی سر خیر از در مریضی خبر سر دکتر سم در سر داده وارا کم داده وارا کسره بیا سمر بعضی و کارد با خود دریمی داده وارا وخورده وخورده سره بیا شما غذا وخورده بیا لوس کی وارا نش بیا کتن ولده دغه شوګر جی بعده سویدی شوګر لکټ سویدی نو زه غواړم چې دلته مې درم هغه کیسه ده سره درم مې درې به کیه شوګر به شي څه پیدا سویدی ابدا شوګر کوم معلومات مرته نه کیده شوګر مر معاینات وکړه دغه یو کار ډاکټر راته وویل هغه شوګر نورسته ایا اگر په میاش کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره نو زه غواړم چې هغه درم معلومات په ما ته وسره
السلام علیکم
ډیر مننه د غوړیدون کې خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخي وو ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوی دی کاش کې د غوړیدون سره مواړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخي سوی ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب شکر او د زړه ناروغي هم ستړاو سره د ریزه کوم کتیرونه په شکر خبرې وکړي شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړه ده
بالکل دا وروچ محمد حسین نومې غالبا د خپل پیغام پرې شو د زړه ناروغي چې دي په دې معنی اوس خبره کوم په یو مرض براسم د ضرور سوال کوم په کې جواب شي د زړه د شریانونو ناروغي چې دي هغه ډیر زیات دي او هغه د هغه متخم تعلق دي او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره ده من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو کوم ډیر کینو موږ څه ډول خوراک کوو موږ سیګرټ څکو کنه څکو موږ چلم څکو کنه څکو د ټول ځان سره موږ مالګې زیات استعمالو که کم استعمالو زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي لومړنی عامل چې دی هغه د تاسو دغه نه بوتلو هغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او د شکرې ناروغي ده دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې دی بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متأسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي دوام نه اخلي او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوڅو د پښو ټول رګونه چې دي هغه رګونه بند شي سبب ګرځي او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه چې راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیات دی نو دی وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي نو بیا په هغه صورت کې دوی کولای شي چې د زړه ناروغۍ نه ځان بچي د دې سره څنګه دویم شی چې د لوړ فشار دی د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی د دې سره څنګه په وینه کې د وړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د هغه زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغۍ او چې هغه رامنځته کوي څلورم شی اغه ټاپ کلر وژونکو کې راوړل شو اغه سموکینګ دی اغه سیګریټس کل دی چلمس کل دی او دغه شیان دي دا دا یو ډیر وژونکی راغلی عامل دی موږ په خپل پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپل پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شی چې دی اغه فاميلي تاریخ ده اغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه کې څه سیستم موجود دي نو پلار کې دا موجود مرض موجود دی مور کې موجود دی ماماګانو کې کاکاګانو کې ورونو کې نو هغه لږ زیات خطر ته مواجه دي نه ځواد اکثر کو د دې دوي کورونا کې دا کې نشته دي د دې سره د مال کې زیات استعمال چې دا یو بل خطر دی پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي چوکې نه دیږي یو بل چوکې کې او حرکت کم کوي د ورځې ګرځېدل کم دي ورزش کم دي فزیکی فعالیت کم دي دا د خطر یو بل عامل دی او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي ایسا ورو بل په څنګه کړی و چې شکر څومره وخت معلومیږي تاسو باید اول په نهر باندې خپل شکر وګورئ یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم 10 ساعتونو پورې تاسو باید هیڅ شونه خوي او بیا لاړ شئ خپل وینې نمونه ورکړئ تاسو شکر پکې وړیدل شي نو یو دا د دې سره څنګه یو بل تاخیص د ایچ بی ای 1 سی په نوم یادېږي د درې میاشتو تاسو مکمل راپور موږ ته خې چې تاسو آی شکر کنټرول ساتلې یا کنم دې ساتلې نو دا یو بل دغه د شکر ټیسټ دی نو په دې شکل کې تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه ناروغۍ ودم بچو سیګي او شکر کنټرول نه به د زړه ناروغي او اخته کېدل چانسونه هغه برز
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سید اوریدونکو پښتنو ته به لګزر راز شو بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړي کوچ څنګه خپل ځړ سالم وساتو څوک او د خوراک په برخه کې فزیکی فعالیتونو په برخه کې د ژوند پوګدو کې څه کول په کار دي ترڅو د زړه دغه مهمه موضوع چې ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي د پاچا نوم ورک دا خو ساتل مریضې نه خوندې او ساتو. ابو فیصل احمد زی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پښتنه را لګلې ده او محترم ډاکټر صاحب که څه هم د موضوع د زړه پاړه خو موضوع د زړه پاړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي او د پروستاتو مشکل هم لرم ترڅنګ وای شکر ناروغي هم لرم آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي او څه وای وکم استاذ نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب. ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب چې دا دوی خو الله دې صحت وته ورکی مختلفو ناروغیو باندې اختر په دې ټولو کې شکر چې دی لکه مخکې ما چې ویل شکر ناروغي چې هغه د زړه مستقیم د زړه ناروغي سره ګرځېدلې شي دا نور ناروغي د زړه ناروغي سره مستقیم او نیخ په نیخ اړیکه نه لري په غیر مستقیم شکل باندې کولای شي چې هغه مثلا د سرګون د وجه د ګرځې نه خپل خوراک خو په مستقیم شکل دا نور ناروغي چې د پروستات ناروغي ده مثلا د ګردو تیږې دي د تریخې تیږې دي اغه د دې سبب نشي لري او ځینې شي شکر دي چې هغه باید کنټرول وساتل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورزو اوریدونکو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایي.
علیکم سلام مهرباني.
اغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدل خو مطلق په دغه ژانګر ته وای چې دا دوه درې ورځې کېږي ګرسره د شپې د وو بجو سباست خبرونه د وو ستوري کې په هیڅ صورت نه پیدا کیږي نه په ام او چکی دغه کې نه په منځني ټپې نه پر لند ټپو ټولې ورکیږي.
ها لکم زاین ماړي کني ولې دا موږ به د خپل د غستونز چې د تخنیکی همکارانو سره شریک کوو اوس د زړه د ناروغي په اړه باندې خبره کوو تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کله ډاکټر سیب نه هم کومه پوښتنه لري مهرباني.
علی احمد یلمند نوزاد ولسوالی سه او د ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه ده چې خیر ده کار به شکر دغه باس وان نه خپل مرزي ورته کچیر معلومات ورته کړی دا ما جره چې د جری د لاندې د زامي لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخلي وشتان رجیږي دا ورسکې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه.
څه معاینات مکړې دي ډاکټر ته مراجعه کړې وینم معاینه کړې ده یا متخصص ډاکټر سره غږیدلې
یا یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مرغلې نو خو سړې کده مشوره راکې بس نو هغه شی ده دغه وکړه او دا د ډاکټرونې سره په سمې کې دا به ډیر
او مننه ډاکټر سره مهرباني وکړئ څه وایې دی اوریدونکو ته
او علی ورو به یو جلدی یا د پوسټکی د متخصص سره رابطه وکړي ان شاء الله هغه به د دې په نزدینه د هغه موږ مرزه موږ یو کم لازم هدایت دي او معاینات دي هغه به تاسو ته توصیه کوي ان شاء الله.
سلامات او سېکور ودان ډاکټر صاحب زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي رادیو نوري.
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینب الله زبلای د واخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
من نه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی هلته آشنا رادیو نیول کېږي لطفاً لیولاري نه لیولاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه راځم پښتني ته ډاکټر صاحب محترم دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړي او کله سي هلته غوړند مریض تداوی وکم نو یو دی وخت یو زخمی راځي زخمی سره ماشومان هم دي نو کله سي د هغه زخمی تداوی کوي پسما کوي هغه دوه دانی ماشومان به وشکیږي به هلکیږي عامو کسانو خدای سي فکر کوي ساده د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري کچیر ته یو کس ویني ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به وشکی به حال بسي نو پټول کی وامو ویره هم داسې قلب ته څ نور مشکلات رسولای شي. مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی و کیس شاهدم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو ټپیمو دفتن رختون ته ورسو، ډاکټر صاحب لګیا وو ټپونو باندې ورته پټۍ لګولیا، ما یو کس چې د صحنې شاهد وغه په عام اصطلاح زوف یو کول وی د بیا مو وروسته به هر وست جوړ سو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې عمل څه کېدلی شي؟
زه به اوس ان شاء الله په دزله په حمله باندې او دزله په سکته باندې او دزله په ادمي کفایې په دې دری الفاظو په مستقل خبره وکم چې دې تفاوتونه څه دي. اوس د غرور د نجولاده پولیس خوري راخه پوښتنه وکړه، یو حالت مونږ شاک ورته وایو، یو حالت دې کوما ده او کوما چې دا هغه د شهور د لاسه ورکول دي، او یو حالت شاک دی. شاک هغه حالت دی چې کله زمونږ د وجود اعضاء او تا په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي، یعنی فشار د وینې چې هغه دومره وګرځي چې وینه نه رسیږي، دغه حالت د شاک په نوم یادیږي. نو د شاک مختلف شکلونه دي. یو شکل چې دی هغه ته مونږ سایکوجینیک شاک وایو یا سایکولوژیکل شاک هم ورته ویل کیږي. نو سایکوجینیک یا سایکولوژیکل شاک چې دی، دا اصلا هم دغه شان یو حالت دی چې انسان کله داسې یو پیښه ګوري چې هغه په رواني لحاظ باندې د هغې تاثیر لاندې راځي، نو په وجود کې څه هورمونونو تولید چې دی هغه ډسترب کیږي او خرابیږي، تنظیمې خرابیږي. نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د دې نورمال وظیفې د اعضاو او د بدن ساتي. نو کله چې هغه خراب شي نو رګونه چې دي هغه یو دم پراخه شي، د خپل حالت نه زیات پراخه شي. اځکله پراخه شي نو طبي خبره ده مونږ تاسو د اوبو پایپ کله ونی تو او حضور او تور کو څنګه کو، نو فشار په زیاتیږي او اوبه ډیر لري راځي، او کله چې بوتل لري کو بیني زیږ ورځي، نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ او توینه کم ورسیږي، او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسیږي، راو ورسیږي پین ټینګ یا د بیوشي غونډه حالت ته راځي. دې ته سایکوجینیک شاک وي، او دا د دې وجه چې رواني سټرس ته یو دتی پی خریدل دتی شی لیدل انسان هغه نه خوخه یو دغه نه خوخه کیږي هغه دې سبب ګرځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پات نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی له شتمنی له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني غږ مو وصل دی خبري وکي فکر کوم. مهرباني و غږ مو راځي. مهرباني
هالو
غږ مو لرو خبري وکي. مهرباني وکي
ډاکټر صاحب همراه ماستی؟
ز ازادي رادیو نه خبرې کوم ډاکټر صاحب هم را سره ده، او مهرباني وکي تاسو غږ سټډیو سره وصل شوی دی، مهرباني خبرې وکي څه پوښتنه لري.
سلام بر اساس ډاکټر صاحب محترم، ما امی یک سال شد که مشکل قلبی ما 11 سال شد که کم کم بود، حالا دیگه یک سال شد بیشتر شده، چون در افغانستان هم تداوی کردم امی درد دست و شانه هیچ گم نشد، باز ما رفتم پاکستان هم دوبار دوا گرفتم، پاکستان رو جد تداوی کردیم، ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم، ولی درد در شانه ایم زیر سینه یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه، هم تو دوران کرده است یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دیگه، فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکرده.
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است، در دوا خوب میشی، ولی من دوام خوردم خوب نشدم. اینجا دیگه یک بار دوا گرفتم از پاکستان آمدم در اسلام آباد، باز رفتم ماینات کردن دوا دادن، ولی دوا را ایجا میخورم ای تأثیر گذار نیست، یک دو سه رقم دوا دادین، یکیش ویتامین است، یکی دوایی به حساب همه قلب است، یکی هم دوایی میده است، اگه این سه رقم دوا را
دیر مندنه. چون تاسو کولای شئ راتلون که ساعت که همدا بحث په دریجه به باندې هم وړاندې کیږي، او هلته هم مرته متخصص ډاکټر صاحب را بلل سوی، کولای شئ هلته خپل پوښتنه بیا هم مطرح کړئ. اوس به هم ډاکټر صاحب ته زوار ورکم چې دغه تاسو پوښتنه جواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دی اوریدونکو ته څه وایي؟ ویلی ورس کلون راهیسه د زړه تکلیف لرم، شریانونه مشکل لري، او دغه راز وایي چې سینې او د وګو ترمنځ درد احساسوي.
دغه وروتی کوم د درد خبره کوي، غالبا د زړه درد د زړه شریانی ناروغي درد دی، او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات چې دی، اول ګراف کیږي، باغی کې تغیرات لیدل کیږي، د وینې معاینات کیږي، باغی کې څه د زلنا چې د مواد افرازیږي او هغه پوینه کې زړه د حملې د وجه نه زیاتیږي هغه موږ ګورو، او دریم څه چې هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې موږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومیږي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومیږي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي، یوه یادونه کول غواړم د دې فرصت نه په استفادې چې اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویانې په مختلفو مراکزو کې کیږي، او اړتیا نشته چې زموږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغۍ چې موږ په دې پوهیږو، متخصصین وپوهیږي چې دا دلته نشته دی، او هغه ته موږ توصیه کوو، موږ ورته خپل ریفلوشیپ ورکړو، بیا کولی شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې، په مختلفو ولایتونو کې کیږي، او په کابل کې خو ټول مراکز شته دي. دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص چېرته، هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي، او وګوري چې رښتیا هم د زړه شریانونه بند دي. که بند وي، بیا صرف په دوا باندې نه کیږي، که فیصدي د سکیټونه زیاته وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پیښیږي، او یا خلاص عملیات ترسره کړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنې بې ځوابه پرېنږدو. یو اوریدونکي په واتس اپ کې راته خپل پوښتنه پرېښې ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پوښتنه مې د محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې د ما زړه سوری و، تقریبا دوه نیم کاله مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې، نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول ښه شول. اوس مې ډېر ټیسټونه هغه وکړه، دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي، چې دا علت یې څه شی ده؟ لنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. په پښې مې پړسیږم او خوږیږم زیاتې، کله چې درد ګولۍ وخورم درد آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقمه ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه په پېښور کې کړی و په لایزر باندې. درې سمې زړه سوری و، هغه اوس روغ ده.
ښه، ډېره مننه د دې اورېدونکو پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اورېدونکو ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سي، بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
لوجین صاحب ما غوړی ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون، ستړي مشي مهرباني.
ستړي مشي، سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته، او تاسو درانه معلومات ته ډاکټر صاحب ته اول خو خدای زای استخیر درکې چې دا پروګرامونه موږ ته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې، بیا کسه خلک نه پوهېږي، په دې تخصص نه لرو، وګورئ موږ ملایان خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې موضوع قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اورېدلی، ولې دلته دا څه راډیو نه اورېدل کېږي؟ دا څو عمر موږ دی په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د څه شي پیدا کیږي، یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډېره پیدا کیږي، که په ښځو کې ډېره پیدا کیږي، او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او دغه شکر، لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ، دا هم باعث قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درڅخه درلودې.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او دغه راز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو، بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې جواب تاسو ترلاسه کړئ، ځکه د نور اوریدونکو هم بې ځوابه نه دي. هو مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اوریدونکو چې پیغام یې پریښی و، وای زړه مې سوری و، بیا عملیات مې وکړ، اوس مې وای پښې پړسیږي او خوږیږي. او د قاری صاحب پښتون پوښتنه هم تاسو حتمان اوریدلې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پوښتنه چې ویل د پښو پر صبره پیدا کیږي، زړه سوری عملیات کړي دي، هغه بند شوی دی. اوس د پښو پر صوب مختلف عوامل دي، کدواره پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي، نو بیا د ګردی ناروغۍ هغه د دې سبب کېدلی شي، د زړه ناروغۍ د دې سبب کېدلی شي، د زړه ضعف چې دی هغه کله چې زړه ضعیف شي یا هارت فیلیر دی یو مرحله نه ورسیږي، نو په هغې کې د پښو پر صوب او د ځیګر پړسوب او دغه شانې د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي. نو د دې سره څنګ کې څه موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضې مشکلات دي، مثلا د زړه د پښو په وریدونو کې د وینې لخته کېدل، دا خپله د پښو پړسوب سبب ګرځېږي. او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې په څنګ کې چې هغه په وجود کې د اوبو غوندې چلیږي، د هغه بندستي د هغه د پښو د پړسوب سبب ګرځېږي. نو لږ لږ نږدې نږدې غواړي چې دا تکلیف اصلا شي، د سمعینات او دا باید وشي تر څو چې قضي تشخیص ته تړی ورسیږي. د مولوي صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده، نو موږ خو مخکې ویل، خو بیا به مختصرا دوی ته ویم، د زړه ناروغۍ چې دي دا څلور نوه عمده ناروغۍ دي. د زړه شریانونو ناروغۍ دي چې په هغې کې د زړه شریانونه تنګیږي یا بندیږي، او د زړه عضلات سوینه نه رسیږي، او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي. دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دی. وال چې د شریان سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دی هغه بندیږي نه، خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار ته هیڅ ستر نه شي کولای. نو په دې صورت یا ترمیمیږي او یا هغه استلتیږي بل والا چول کیږي خلاص عملیات دلاره نه. نو دریم شی چې دی د زړه تاسو پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان مخته کوي؟ اکثر کوچنیان پرې اخته کیږي، موزادي د زړه ناروغي دي چې د سوري ورته وایي، او څلورم ډول ناروغي چې هغه د زړه د برخي سیستم ناروغي دي. عمده عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي. د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپل د زړه ناروغي سبب ګرځېدلې شي. څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او د هغې د وجې نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشت کې د حمل هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، د زړه سوري پکې رامنځته کېدلی شي. د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې دا په خپله زړه ناروغۍ رامنځته کولی شي، مورداري زړه ناروغۍ. او د مولي صاحب بله پوښتنه دا وه چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړ اندازه چې لوړېږي دا په خپله د زړه ناروغۍ لپاره یو ډېر عمده د خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي.
ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې د ځینو اوریدونکو پوښتنې دي، دا به هم لنډې لنډې راواخلو، لنډ ځوابونه به ورکو، بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي. یو اوریدونکو عبد الصلاح الدین جلالی لیکلی وای، زه د زړه مریض یم، شاته د ولو ماینس کې مې یو درد دی، آیا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه؟ او زه وای د ورځې 15 کیلومتر قدم هم وهم. او ډاکټر صاحب وای راته ویلی دي چې دا د اعصابو درد ده، داروی هم را ترا کړی، وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغي سره کوم تړاو نه لري.
جواب ورکوم چې څه کوم منتظر شم؟
نه نه، مهرباني وکړه دا پوښتنه جواب کړئ، بیا به بل اوریدونکو ته ورشو.
یو خو دغه ورور چې څنګه کوم کلار وای، دا یو ډیره پیسه خبره ده.
خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا، پر حال زموږه تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. د تا ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د زړه ناروغي څومره عام دي، کوم ډول تر ټولو ډېر خطرناک دي، او ولې زړه له ناروغي سره مخامخ کیږي، په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونه تر دې برخې پورې بحث وکړ. او ریدونکو هم خپل پوښتنې په واتس اپ، ټلیفون او د غرس پښتو فیسبوک باندې راته مطرح کړل. ډاکټر صاحب ورته ځواب وایي. په لګو شی بو کې چې د بحث پاتې دي، په دې تمکیګو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي. په حال ډاکټر صاحب تر سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب وبخښي چې دغه مخابراتي ستونزې دی اړیکې سره پرې راپرې کیږي. د دغه ریدونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله، وای دا چې 15 کیلومتر قدم وهین او دا یو ښه کار دی، هم دغه فکر کوم اړیکې هم سره پرې شوله.
بالکل، دا چې 15 کیلومتر فاصله وهی د ورځې دا یو ډېر بهترین خبره ده. او دې خبرې معنا ده چې او دا په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي، نو بیا دا زړه تکلیف نه لري. ځکه د زړه د رګونو ناروغۍ کې دي د هغه کڅوکو لري عمده وسکې دارې، یو خاص وسکې دارې چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکي فعالیت کوي یو شی اوچتوي، وزن اوچتوي، د هغې سره زیاتېږي، خو د استراحت د حالت سره هغه کمیږي. نو که دا داسې چې د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه وي، نو دا برعکس خبره ده، نو بیا دا د اطمینان ولري چې دا زړه درد نه دی. خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکرینینګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان. د ملا د ولو په منځ کې کوم درد دی، دا موږ نه شو ویلای چې دا د زړه درد نشي کېدلی، یعنی ممکن نه وي، ولیکن را کولې نه شو. نو دې په خاطر خره یو ځل خپل سکرینینګ وکړي او د یو متخصص سره د نزینه وګوري.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې دا، وای ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی، او په چپ اړخ وای خوب هم ناراضي، د زړه ګراف می وای کړی دا، وای ډاکټر صاحب راته ویلی چې څه مشکل نسته، اما بل ډاکټر صاحب راته ایکس ری کړی دا، له ایکس ری نه ورسته وای راته ویلی چې زړه دې پړسیدلې، آیا وای د ایکس ری لاره نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وای څه معلومات راته راکوي؟
دا بس نو د پوښتنې په جواب کې د زړه د شپ طرف د سینې او د سینې او دا خو او یاد سینې عمومي دردونه، دا خو د زړه د دردونو کېدلې چې زړه دردونه، یعنی نور یو لاس کې څمنه روغې نورې مې چې هغه دغه د دونه مسکه خو یو زړه دی استراب یا انزایتی چې دا هغه عمدتا دغه څنګه دونه مسکه ولې سي. خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغې طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغې د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی، دې نه موږ کولی شو ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوړښونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی. خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده، کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسیږي په ایکسرے کې د هغې غټوالی ښکارېږي، نو هغه انسان خامخا اعراض لري. او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، چې لږ مزله مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په سیټ بالښت ملي نو خوب نشي کولی، بیا مجبور دی غټ بالغ ځان ته کښېني. نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي، د ستړیا او د ساباندۍ. نو که دا عوامل نه وي یوازې په ایکسرے باندې موږ خبره نشو کولی، بیا هم ټولو معایناتو اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د ساباندۍ او ستړیا خبره مو وکړه، په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پرېښې ده. وای ډاکټر صاحب ته سلامونه، او وروسته هغه وایي زه ستونزه لرم، هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه مې سوازي، ستړیا احساس وای، ژر کوم څه عمل به وای سوي.
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زمونږ مخ په کمیدو دی. ما غوښتل چې د زړه په اعراض باندې خبره وکړم، او دغه به خزي چې زړه ته دا خبره یاد کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي، او چې په چې انسان په خپل مریض کس هغه په خپل هغه احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی. او دا درد چې دی دا فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمیږي، عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي. او چپ طرف ته کله خپرېږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان ته رانیږي، او کله شا طرف ته ځي. دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونه سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا هغې کې موږ بیا ګریډونه لرو، چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي د هغه دغه دي، دا کلاسونه دي، کلاس 1 او 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی سړی کېږي، که نه د عادي فعالیت لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې خېږي، دوه بلاکه بیا سړی کېږي. مثلا بیخي فعالیت نه شي کولی، چې معمولي فعالیت هم سړی کېږي. او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي، ستړیا. او دا ورو ورو چې زه کار کوم سړی کېږم، نو زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورو حتما خپل د زړه دغه ټرینینګ وکړي او د زړه متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. راځي بحث ورو ورو راټول کو ډاکټر صاحب، همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده، دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي.
ډېره ښه پوښتنه ده. اصل موږ باید په دې کې سم شو او زموږ اورېدونکي په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې موږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنی هغه موږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې. او ځینې خدای دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی، او د الله جو خلقت دی، او انسان د امتحان سره مخ کیږي. نو هغه دا دی چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې سودی پیدا شوي، خو د هغې لپاره هم ښه خبره دا ده. اوس موږ بالفعل موږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. موږ زړه دی چې موږ په ټولنې ته لاړ شو، او په ټولنې کې مخکې دینه چې خلک ټفخانې ته مراجعه وکړي، موږ سکرینینګ وکړو د خلکو، او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي، یو وخت داسې را رسېږي چې زړه ډېر ځای پټ وي او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې موږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو. نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، او هغه زموږ ټول شیان وګوري، او بیا موږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي لرو که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عوامل او فکتورونه چې هغه موږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه موږ کم کړو. هغه دوه قسمه دي، یو قسم قابل تغیر دي، یو قسم تغیر نه خوري. هغه قابل تغیر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګرټ دي، موږ سیګرټ باید ونه څکو. سیګرټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګرټ نه څکي، خو د سیګرټیانو سره د هغوی ملګري دي او په پیسې او شکل سره هغوی دا کش کوي، هغې هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو، ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش او یا 5 زرو نه تر 10 زرو پورې قدم وهل، چې تقریبا دا 2-2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغه اندازه موږ په وینه کې کنټرول کوو. دا غیر د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي. پرته فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی د هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغي ښکار نشو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ تغیر کولای شو. هغه څه چې موږ نه شو تغیر کولای هغه زموږ جینټیک دی، زموږ هستي شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړي وو، موږ اسی پذیرې یو نه یو، هغه کوم تغیر نشو کولای. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل سلو سره باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټینټل کیر او سیولټیک ای ان سی یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وکړي تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مرجان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستونې تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو او مخکې دې نه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو د زړه د ستونې د ناروغۍ د وجه نه زمونږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زړه ولولو په تنګ شي، نو موږ باید هغې مخنیوی مخکې له مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغۍ مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د مهال خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او د غراز درملنې امکانات هم ډیر دي، راځي که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې دا مهال پرمختګونه څه دي او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د دې کم وخت په دې کې ډیره مهمه خبره تاسو راوښوله، لکه چې په دې باندې موږ مستقل بحث مولرو. د 2013 کال ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نور ملګرو سره چې ته ورونه زمنګ د پیرونه د اروپا نه راغلي دا اوس هم د دې ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګری دی، هغه بلفیر ته اوسېږي خو ته راغلي. کوشش هم دارې چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه پیدا کړو ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلې، هغه چې د جمهوریت په واخره کې موږ یو مرحلې ته ورسېدلو او د اسلامي امارت پر اتک سره زموږ هیله دا وه چې هغه به نور هم دغه شي، خو تر اوسه موږ لا نه یو کامیاب شوي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات دا ټول شان کیږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نشي ورکولی. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، یو ډېر لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دغه شان رامنځته کړي چې په هغه کې موږ په هغه لارو چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کولی شو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیدي. فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړی وکي یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او پلانډو کې کولای سي د سپارښتنو په توګه باندې مهرباني.
او ډیره مننه د ازادي راډیو دلاره نه غواړم یو بل بیا خپل ټول ورسته هغه ته دا فاصله کوم چې د انسان ته حق دی، دا الله جل جلاله امانت ته څنګه پیدا کړی دی او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دی. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټ مصارف کیږي، ښه خبره دا ده موږ په مخنیوي باندې په ډېرو کمو شیانو باندې موږ وشو کولی د زړه د وخیمو او وژونکو ناروغیو نه مخنیوی وکړو. او د هغه لپاره کوم ټکي چې ما تاسو یاد کړل، امید دی چې تاسو اورېدلي او په هغه باندې عمل درآمد وشي. دوهمه خبره چې غواړم هغه دا ده چې په خپل هیواد کې په خپل صحي سیستم باندې اعتماد وکړو. دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکټرانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي هغوی ته زما غوښتنه دا ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه خلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نفاذ دالې، د امارت نفاذ دالې، د حکومت نفاذ دالې، د عامې روغتیا وزارت نفاذ دالې چې په دولتي روغتونونو کې هغه سهولتونه رامنځته کړي چې زموږ هیوادوال هغه نورو ملکونو ته نه اړ کېږي د زړه ناروغیو د تداوی په خاطر باندې.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو. زموږ د اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلمه د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل پوښتنه مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدر ته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.